کوم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپی د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. په اوله خبري مجله کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې وروستی راپور څېړي چې پکښې ویل سوي د افغانستان په توقیف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کېږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کورنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې افغان ځواکونه د کم عمره هلکانو په نیولو او شکنجې تورنوي. افغانستان نن رسمن د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو او ملګرو ملتونو د مسکو او دمشق لخوا د سوریې په حلب ښار کې د مشري مرستو د دهلیز د مسؤلیت د اخیستو غوښتنه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار د ټولنې د هغه راپور په اړه د څېړنو خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه له مخالفینو سره د اړیکو په تور د سلګونو کم عمره هلکانو په نیولو او په زندانونو کې له هغو سره په ناوړه چلند تورنوي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغان حکومت په توقیف ځایونو کې له 300 کلونو کم عمره زنداني ماشومان شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې اړه اسناد له افغان حکومت سره شریک کړي.
که داسې موارد شتون ولري اسناد د دغه نهادونو سره، نو زموږ هیله دا ده چې زموږ سره شریک کړي. موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغسې افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو ځورول تاییدوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه وایي په کندهار، هلمند او د ختیځ او شمال په څو ولایتونو کې یو او یو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتي. دفاع وزارت ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې ټول 50 وسلوال وژل شوي، 14 تنه ټپیان دي او شپږ نور له وسلو سره نیول شوي. د دفاع وزارت خبر پانه په دې ترڅ کې د ننګرهار ولایت په کوټ، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش ډلې د شپږ دېرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغانستان نن رسمان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د جرمني خبري اژانس ته ویلي د چهارشنبه په ورځ د هغو شپږو قوانینو د تصویب لپاره چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره بدلون ضروري و، د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د مشرانو جرګې غونډه جوړه شوه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO نن اعلان وکړ چې د افغانستان نوم د هغو 104 شپېتو هیوادونو په فهرست کې شامل شو چې په دې سازمان کې غړي دي. افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب غوښتنه په 2004 کال کې کړې وه. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مسکو او دمشق لخوا په سوریا کې د بشري مرستو د دهلیز د مسؤلیت د اخیستو غوښتنه کړې. د روسیې دفاع وزیر ورمه ورځ وویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي او هغو وسلوالو ته هم د مسؤلیت ډاډ ورکړ چې له جګړو لاس اخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا نن په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل دا پلان بریالی کېدای شي، خو باید یو لړ بدلون نو نه پکې راشي. د میستورا ملګرو ملتونو ته د دې پلان د سپارلو غوښتنه وکړه. روسیه ته زموږ وړاندیز دا دی چې د دې بشري دهلیز جوړول چې نوښت یې د دوی د موږ ته پرېږدي. ملګري ملتونه او د بشري مرستو د چارو همکاران یې پوهیږي چې دا کار څنګه وکړي، په دې برخه کې تجربه لري او دا زموږ دنده ده. د امریکا حکومت هم پرون په حلب ښار کې د روسیې او سوریې د حکومتونو د دې پلان په اړه اندېښنه وښوده. ویل دا اعلان د وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي ښار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستو په معنا ده. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني خط د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دانیل روزنبلوم ویلي دي چې دا غونډه د امریکا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سی 15 جمع یو په نوم د ډیالوګ په نوم لړۍ کې ترسره کیږي. کری د تیر کال په نومبر میاشت کې د دې لړۍ په لومړۍ غونډه کې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د ازبکستان په سمرقند ښار کې د دې غونډې د سیمه ییزې همکاری په ګډو سرحدونو کې د ګواښونو پر ضد مبارزې او په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې پر اړتیا تمرکز وکړ. اور سای خبر د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولند کې د نازی جرمني د اشویتس د مارک د کمپ لیدو ته ولاړ او هلته یې په پټه خوله د هغو 1.5 میلیون وژل شویو کسانو روح ته دعا وکړه چې ډیره برخه یې یهودان وو او د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې کمپ کې ووژل شول. واتیکان مخکې ویلي وو چې پاپ به د نننۍ کتنې په جریان کې وینا ونه کړي څو څرګنده کړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې دا وحشت په کلماتو نشي بیانېدای. پاپ له دې خاموشې وینا وروسته له دوهمې نړیوالې جګړې څخه له یو شمېر ژغورل شویو کسانو سره وکتل او بیا د اشویتس د مرګ د دیوال خواته ورغی. د هغه ځای و چې د جرمني د فاشیستي رژیم سرتیرو به هلته خلک اعدامول. اشغالګرو فاشیستي ځواکونو د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ اشویتس په داسې یو کم بدل کړ چې د انسانانو د وژنې لپاره یې بارکونه، ورکشاپونه، د ګاز ځانګړې خونې او بټۍ درلودې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبری مجله پر راپورونه کې اوریده کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو د څار ټولنې ورستۍ راپور څېړي چې پکښې ویل سوي د افغانستان په توقیف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کیږي.
اسناد د دغه نهادونو سره زموږ هیله دا ده چې زموږ سره شریک کی موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سي افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
د بشری حقوقو د څار ادارې د راپور په اړه مو په افغانستان کې د بشری حقوقو د یو څارون کې بنسټ د مشر نظر غوښتي.
زه په خپل نظر باندې عظمت ان باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقیف ځایونه یا بندیخانې د ماشومانو لپاره اوسیږي.
په بلخ کې مدني فعالان د جګړې له شکیلو خواوو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان طالبان تروریستان بللی دي. تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو د څار ټولنې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې پکښې ویل سوي له طالبانو سره د اړیکو په تور له توقیف شویو ماشومانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې ټولنې په راپور کې راغلي د افغانستان په توقیف ځایونو کې له طالبانو سره د تړاو په تور له 300 کلونو د کم عمره زندانی ماشومانو شکنجه عادي خبره ده. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي له هغو مسؤلینو سره به چې په توقیف ځایونو کې یې له قانوني عمر ښکته زندانیانو سره زور زیاتی کړی وي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د بشري حقوقو د څار ټولنې د وروستي راپور په غبرګون کې وویل چې پولیس حق نه لري چې له کم عمر زندانی ماشومانو سره ناوړه چلند وکړي.
هیڅ ناوړه شکنجه او نور هغه مسایل چې مطرح شوی دي د پولیس حق نه لري او کدا سي موارد شتون ولري اسناد دغه نهادونو سره زموږ هیله ده چې زموږ سره شریک کی موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سي افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
د بشري حقوقو د څار ټولنې هومن رایټس واچ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 میلادي کال له 300 کلو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. په راپور کې راغلی چې شکنجه په توقیف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې له دې وړاندې یو شمېر زنداني ماشومانو د افغان حکومت په زندانونو کې د مسؤلینو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په زندانونو کې له ماشومانو سره ناوړه او بد چلند ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره له دولت سره په ګډه کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د زندانی ماشومانو د ربړونې په اړه د څېړنې ژمنه کوي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د یو شمیر ولایتونو په زندانونو کې ماشومان ځورول کیږي. د بشري حقوقو د سر ټولنې په راپور کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول سي او هغه ماشومان باید خوشي سي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول سوي وي.
د بشري حقوقو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقيف ځایونه ست چې یو زیات شمیر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو او یا هم له وسلوالو مخالفانو سره د همکاري په تور پکښې بندي اندي. د هیومن رایټس واچ راپور یادونه کوي چې دغه توقيف ځایونه د پولیسو د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې وروستي راپور په اړه دوی څېړنه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان له رئیس لالګل لان لمی شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د تورونو او توقیف شویو کسانو د شکنجې موارد څومره جدي دي.
دغه راپور کې یو مسله چې دا ذکر داسې کړی دی چې په افغانستان کې تقریبا 200 توقیف ځایونه دي چې ماشومان په هغه کې ساتل کېږي او د دوی سره ناوړه چلند کېږي، سکنجه کېږي. مطعن باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقیف ځایونه یا بندیخانې دي د ماشومانو لپاره اوسېږي. البته د افغانستان د قوانینو له مخې افغانستان په هر ولایت کې یو د ماشومانو د اصلاح مرکز لري او دغه ټول څلور دېرش د اصلاح مرکزونه دي چې تقریبا په موجوده وخت کې تر 900 ماشومان په کې شپې ورځې تیروي. کله چې په جنګونو کې منډې تجربې له مخې ماشومان نیول کېږي چې هغه د مخالفینو د خوا نه په انتحاري ځانمرګو بریدونو کې استعمال شوي دي او بیا امنیتي ځواکونو یې نیولي یا د خپلو ځانونه ورته سپارلي دي. ډېری وختونه دوی د حکومتي چارواکو د خوا نه معاف شوي دي او کورنۍ ته سپارل شوي دي. داسې ناوړه چلند چې هغه د ماشومانو سره شوی وي د شخړو په وخت کې چې کوم ماشومان نیول شوي دي د راپور په اساس باندې زه فکر نه کوم موږ داسې بلګې نه لرو. د شخړو دپاره چې کوم مشخص توقیف ځایونه دي هغه په ابتدایي مرحله کې تر 100 ساعتونو پورې عادي توقیف ځایونه کولی شي چې دغه د شخړو بندیان وساتي.
ستاسو د سازمان په ګډون ځینې نورې څارونکي ادارې هم شته چې وخت نا وخت د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت څارنه کوي. فکر نه کوي چې هلته به دغه مورد د دوی له نظره پټ ساتل شوی وي؟
زه فکر نه کوم ځکه چې ته داسې کارونه شوي حتما به ځینې ماشومان به راخلاصي وي د زندانونه او موږ ادارو ته به مراجعه کړې وي، خپل شکایتونه به کړي وي. یا د دې کورنۍ چې کومې دي هغه چې د دې ماشومان نیول شوي دي هغه کورنۍ به زموږ سره اړیکې نیولې وي چې زموږ ماشومان دلته نیول شوي دي په دغه اتهام باندې، په دغه تور باندې نیول شوي. د دوی سره دغه ناوړه چلند کېږي او دوی سکنجه کېږي. البته غټانو سره دغه مسایل ډېر دي او دغه شتون لري، خو د پخوا په پرتله باندې په زندانونو کې کافي اصلاحات راغلي دي. چې یو بلګیم د بګرام زندان دی، په بګرام زندان کې پخوا چې د بهرنیو ځواکونو سره وو په هغې کې وهل تکول د هغې هر نوع حقوق تر پښو لاندې کېدل، حتی تر مرګ پورې پکې خبرې رسېدلې دي. ولې په اوس وخت کې په بګرام زندان کې دا د سکنجې مسلې دا هم ختم شوي دي او یوازې چې بندیان کومه مهم ستونزې لري هغه دا دي چې هغې حقوقي ستونزې دي. پخوا به دغسې بندیان ډېر زیات وو، تر 500-600 پورې به داسې بندیان په غیر قانوني ډول باندې په بګرام کې ساتل کېدل. بلکې اوس چې د بشر د حقوقو نهادونه هلته نظارت لري، څارنه کوي او په حکومت باندې دغه نیوکې وخت په وخت باندې کوي، اوس دغه بندیانو تعداد هلته په بګرام کې ډېر کم زندانیان دا چې به وي چې هغه یې د بند دوره ختمه شوې ده، بیا دوی ساتلي دي په دې خاطر چې د هغه نه که خوشي شي دوی حکومت ویره لري او یا مثلا د ګناه پیژندل شوی بیا هم الته ساتل شوی وي.
د کورنیو چارو وزارت دغه راپور په عکس العمل کې ویلي دي چې که چیرې دغه سي پیښې سوي وي امنیتي ځواکونه دي تورن کسان شکنجه کړي وي. دوی د اسنادو غوښتنه کړې ده چې افغان چارواکو سره دې په دې اړه اسنادو شواهد شریک سي چې دوی بشپړه څېړنه وکړي. تاسو هم په دغه سي څېړنو کې د ونډې غوښتنه کوي که فکر کوي چې یوازې د حکومت اجرات او څېړنه به د منلو وړ وي؟
منګه مې شه کله چې کوم راپور هم دغه سي مسایل باندې نشر شوی د زندانونو د اسکنجو په اړه باندې من امشه د حکومت ما غوښتنه کړې چې کوم پلاوی ټاکلې د منګه حکومت تویل دي چې بده کې باید د مدني ټولنو نمائندګي هم شامل شي تر څو پورې هغه راپور موږ ته د منلو وړ وي او تاسو کوم تحقیقات او پایلې اعلانوي. اول خو دوی په ډېری وختونه کمیسیون نه تعین کې دا پایلې نه اعلانېږي، نتایج نه اعلانېږي. موږ دغه غوښتنې د دوی نه کړې دي. بل موږ د بشر د حقونو د سر نړیوالې ډلې نه هیله کوو چې دغه 200 تفقیدځایونو چې دوی مشخص کړي دي، البته دوی په راپور کې نشر کړي دي، باسناد لري. دولت ته وسپاري هم، ملګرو ملتونو ته وسپاري هم، زمونږ سره شریک کړي. که زمونږ سره شریک کړي موږ ملي نهادونه کولی شو چې په حکومت باندې زور راوړو، د دې په خلاف باندې مبارزه وکړو.
د بشري حقونو د څار سازمان رئیس لال ګل لال وو. د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې وروستی راپور څېړي چې پکې ویل سوي د افغانستان په توقيف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورګرځو د امریکا انتخاباتو ته. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند د کنونسین په وروستۍ شپه هیلر کلینټن رسمن د ولسمشري په راتلونکو ټاکنو کې د کاندیدې په توګه معرفي سوه. د نور تفصیل لپاره په فلادلفیا ایالت کې د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون خبریال جعفر هند را سره په ژوندۍ بڼه را سره دی. هند صاحب، میرمن کلینټن د خپل کورني او بهرني سیاست د تشریح پر مهال پر کومو مسایلو زیات تمرکز وکړ؟
مننه سلامونه په امر چې تاسو ول په کورنیو مسایلو کې په بیچ ورته ګن وایلنس وی او یاد وسلو کنټرول چې دلته هر کال لس ګونه در امریکایان په کې وژل کیږي او هر څوک چې د امریکا تابعیت لري په اسانه سره وسله اخیستی شي. ډېر ټینګار وکړ چې باید دې ته یو محدودیت ورکول شي چې او هیلر کلینټن وویل چې زه نه غواړم مسلې بندې کړم، مګر دا غواړم چې تاسو د هغه چا د لاسه ونه وژل شي چې باید په اصله په لاس کې ولري. بل خبر دا وکړه چې په امریکا کې ملیونونه خلک بلکار دي او باید دوی ته کاري زمینه برابر شي چې دوی پاتو کړنو کې په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او باید همدغه بهیر همدغه روان وساتل شي. دا خبره هم وکړه، امریکایانو نه غوښتنه وکړه چې باید ما باندې باور وکړي، ما ته رایه راکړي چې زه انتخابات وګټم او چې انتخابات نه وګټله داسې په اعتماد سره درته وایم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر یم پرته له دې چې زه توپیر وکړم چې زه سپینه یم، نور خلک توران دي، مسلمانان دي، هسپانویان دي. یعنی د ډیموکرات ګوند او زما فکر په همدې اساس ولاړ دی چې هر څوک چې په امریکا کې اوسېږي هغه امریکایی دی او باید د هغوی د حقونو لپاره یو ډول مبارزه وشي او یو ډول حقوق او مساوات ورکړل شي. په داخلي مسایلو کې همدغه راځي د خپل سیال د جمهور غوښتونکو ګوند پر سیال ډونالډ ټرمپ پر باندې هم کلکې نیوکه وکړې. همدغه چې د هغه ځینې پلانونه یاد کړل، مثلا وویل چې هغه همیشه غواړي چې راشي چې امریکا یو ستر هیواد کړي. دوی ویل چې امریکا یو ستر هیواد دی، ضرورت نه لرو چې موږ په دې خبرو باندې او په دې شعارونو باندې خبره نور امریکایان وغولوو. او دا خبره هم وکړه چې ډونالډ ټرمپ هر وخت وایي چې زه تر ډیرو خلکو په ډیرو مسایلو خپویږم. د بیلګې په ډول ډونالډ ټرمپ وایي چې زه د آیسس سره د مبارزې په برخه کې تر امریکایي جنرالانو ډېره تجربه او یا ډېر معلومات لرم. دوی په مسخرې وویل چې نه، ډونالډ ټرمپ ته نه پوهېږي او ته د دې وړتیا نه لرې چې نه د امریکا جمهور رئیس شي. ځینې نور مسایل هم وو، خو په بهرنۍ تګلارې باندې چې په خاص ډول د ترهګرۍ سره او د داعش سره پر مبارزې باندې تماشو ډېرې اوږدې خبرې وکړې. د کابل نوم یې واخیست، د دمشق نوم یې واخیست، د بغداد نوم یې واخیست. ویل کېږي ولسمشر شمه په دغو هیوادونو کې به د دغو هیوادونو ځواکونه روزمه، تجهیزه ومه چې دوی په خپل وتوانېږي چې د آیوش تر نور ترهګر ډلې ماتې کړي او که ضرورت پیدا شو د امریکا هوایي ځواکونو مرتبه هم
انصب د ګوندونو په داخلي انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان مسله ګرمه وه. د میرمن کلینټن اشاره آیا افغانستان ته هم وه؟ د افغانستان په اړه څه څرګندونې وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې په ډیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې معمولا د دې پر ګوندي سیاستونو ډېر بحثونه کېږي، خو ځای ځای افغانستان هم یاد شو. ځینې هغه خلک راغلل، میندې پلرونه راغلل، خبرې وکړې چې د هغوی زامن افغانستان ته تللي وو په پوځ کې، هلته وژل شوي وو. دوی وویل چې موږ د دې لپاره قرباني ورکړه چې افغانستان هم خوندي شي، امریکا هم خوندي شي، نه دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ غوندې یو کس چې د نژادونو په ضد خبرې کوي د نورو نژادونو هغه راشي او پاچا شي. هیلری کلینټن وویل، اشاره وکړه چې زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی یم او د نړۍ د څه باندې 160 مشرانو سره مې لیدلي، کتلي، د امریکا د اړیکو په اړه ورسره غږېدلی یم. د افغانستان نه مې هم واخیسته چې ویل چې زه افغانستان ته تللی یم او هلته د مشرانو د نورو خلکو سره خبرې کړي دي، او که ولسمشر شم نو دغه اړیکې به وساتم.
ډیره مننه. د امریکا په فلادلفیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون خبریال جعفر هاند و چې په امریکا کې د راتلونکو انتخاباتو پر مسله را سره خبرې کولې. د امریکا د ډیموکرات ګوند د کنوانسیون په اخري شپه هیلری کلینټن د توجه مرکز وګرځیده. میرمن کلینټن د امریکا د ولسمشري ټاکنو لپاره د دغه ګوند لخوا کاندیدا سوه. هغه ویل چې د امریکا راتلونکی زموږ په انتخاب پورې تړلی دی. د امریکا په ولسمشري ټاکنو کې د هیلری کلینټن سیال به ډونالډ ټرمپ وي. تفصیل له ملالې بشیر نوري.
د پنځشنبه په ورځ هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته په خپل وینا کې د یووالي غوښتونکې سوه. دې پر ګډه بریا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې چې هیلری کلینټن د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیدي ومنله. هیلری کلینټن د امریکا د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته وویل، هو، نړۍ ویني چې موږ څه کوو، خو د امریکا راتلونکی زموږ په انتخاب پورې تړاو لري. نو راځئ چې یو ځای پیاوړي سو. راځئ راتلونکي ته په زړورتیا او پر نفس له اعتماد سره وګورو. راځئ د خپلو اولادو او ګران هیواد لپاره یو ښه سبا جوړ کړو. د رواني اونۍ په لومړیو کې د ډیموکرات ګوند په غونډه کې د امریکا په خوانی ډیموکرات ولسمشرانو جیمی کارټر او بل کلینټن هم ګډون کړی وو، او همداراز د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما هم پکې ګډون درلود. خو د جمهوریت غوښتونکو ګوند په کنوانسیون کې تیر اونۍ د امریکا په خوانی ولسمشرانو ګډون نه وکړي. باراک اوباما چې د 2008 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړې وه، د پنځشنبه په ورځ د ډیموکرات ګوند کنوانسیون ته په وینا کې ویل، په اطمینان سره ویلای سم، داسې سړی یا ښځه نسته، نه زه، نه پخوانی ولسمشر بل کلینټن، نه بل څوک چې تر هیلری کلینټن ډیر د امریکا د ولسمشرۍ وړتیا ولري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جان الن د یو مسلمان امریکایي سرتیری پلار چې زوی یې په افغانستان کې وژل شوی و، او د هیلری کلینټن لور هم په دې کنوانسیون کې خبرې وکړې. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې به د هیلری کلینټن سیال ډونالډ ټرمپ وي. ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن به د لومړي ځل لپاره د سپتمبر په 26مه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې سره مخامخ شي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبريال وایي چې د کابل کوټې سنگي سیمې ته نږدې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. تر اوسه پورې په دې چاودنې کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی. چې معلومات لاس راتل دستي تاسو اوریدونکو سره شریکو. د په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګر وایي د تیرو څلورو میاشتو پر مهال 15% خاوره د افغان دولت له کنټروله وتلې ده. په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو پرمختګونو او تحرکاتو ته په پام سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې د روان میلادي کال تر پایه به نږدې 8,500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ننوتلو 15 کاله کېږي، او د 2000 لومړي کال راهیسې طالبانو په افغانستان کې پراخې مځکې تر خپل کنټرول لاندې کړې دي، او د اټکل له مخې په راتلونکي کې شایي نور مځکې هم ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي عمومي څارونکي یا سیګار دفتر په راپور کې راغلي. د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي، امریکا افغان ځواکونو ته روزنه او تجهیزات ورکوي، خو افغان ځواکونه اوس هم د مهماتو له کمی سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې مځکه د می میاشتې له اخره له 1.5% د جنوري میاشتې تر پایه پورې 15% ته ورسېده. دا په دې معنا ده چې له 412 څخه 19 د حکومت له ولکې وتلې دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې څېړونکي وایي په راتلونکي کې د داسې وضعیت د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو نیمګړتیاو ته اوس هم کافي پام نه دی سوی. راپور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خولې لیکي چې افغان حکومت ځکه د امځکې له لاسه ورکړي چې افغان ځواکونه له هغو سیمو څخه چې لومړیتوب یې نه درلود د تهاجمي عملیاتو د سیمو خوندیتوب جاري ساتلو او نورې مواقع ترلاسه کولو لپاره بل ځای ته لیږل سوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې اکثریت لیرې پرتی سیمې دي. نیکولسن د پنجشنبې په ورځ په ویډیویي وینا کې پنټاګون ته ویلي دوی باور درلود چې مځکې به ونیسي او وبه یې ساتي، خو په دې کار کې پاتې راغلل. د راپور له مخې سختری دولس نورې ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د سختری دو لاسته راوړنو ته په کتو سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو نیمه شمیر پر ځای د روان کال تر پایه 8400 پوځیان پرېږدي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر طالبان ترورستان بللی دي. نور جزئیات له ملالې بشیر ناوري.
پاکستانی سیاستوال او پخوانی د کرکټ لوبغاړي عمران خان چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر هم دی، الجزیره تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان یو تروریستي ډله ده او دا ادعا چې دی د سختدریځ ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې معنا ده. دغه مرکه د جمعې په ورځ خپره سوه. عمران خان د اپ فرنټ پروګرام له ویندوی مهدی حسن سره په مرکه کې ویلي هو دوی یوه تروریستي ډله دي، هر څوک چې بېګناه انسانان وژني تروریست دي. کله چې له عمران خانه د ده او د پاکستاني طالبانو د اړیکو او هغې ادعا په اړه پوښتنه وسوه چې وایي دی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، ده وویل دا ادعا په بشپړه بې معنا ده او رښتیا نه ده. تاسې باید زما هغو اعلامیو ته مراجعه وکړئ چې تېر کال مې خپرې کړي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان همداراز د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هغه تور ته هم ځواب ووایه چې ویلي وو عمران خان دارالعلوم حقانیه مدرسې ته مالي مرستې ورکړې دي. دارالعلوم حقانیه د مدرسې په توګه پیژندل کیږي چې طالب جنګیالي روزي او ویل کیږي د دغه مدرسې په واسطه عمران خان د سختري جمله تړ کوي. عمران خان د آصف زرداري د دې تور په ځواب کې ویل دا خبره په بشپړه توګه بې معنا ده. د ویل چې د ګوند لخوا د مالی مرستو هدف دا و چې ټولې مدرسې تر یو قانوني واحد لاندې راسي. عمران خان له الجزیره سره په خبرو کې زیاته کړه که دا پوهنتون د جهاد لپاره وای د پاکستان پخوانی حکومت باید بند کړی وای. عمران خان همداراز ویل د آصف علي زرداري څرګندونې د پخوانیو او اوسنیو فاسدو مشرانو خبرو ته ورته دي چې غواړي وښيي چې څومره لیبرال دي او د طالبانو پر ضد دي څو د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بلخ کې فعالانو د جنگ لشکلو خو غښتنه وکړه چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي.
د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یا یونما یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې نسبت تیرو اوو کلونو ته د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په دې راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په مجموعي ډول افغانستان کې 1601 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او له 3500 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع د رهبرۍ غړو په دې ولایت کې د سولې عالي شورا د کمیټې له مشرانو سره په یوه ګډه ناسته کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د عام وګړو په وړاندې یې د دولت ضد وسلوالو حملې وغندلې. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع مشر حمید صفوت د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه وویل له 500 څخه ډېر کسان د افغان دولت د پوځیانو او همدارنګه طالب وسلوالو د جګړې ترمنځ قرباني شوي دي چې له دې جملې څخه باندې 60% یې د دولت ضد وسلوالو لخوا وژل شوي. د بلخ د مدني ټولنې غړي وایي چې د ملکي کسانو امنیت ته د دولت د بې پامۍ له امله په تېرو شپږو میاشتو کې د غیر پوځي کسانو د تلفاتو شمیر 40% زیات شوی دی او دا د حکومت مسؤلیت دی تر څو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. حبیب او خالد د بلخ مدني ټولنې دوه تنه غړي دي. دوی په دې اند دي
معلومه ستا کې درې اخره تلفات ملکي
دا ټول ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې زموږ د ملکي کسانو تلفات ډېر زیات ول. دا له دې امله چې په ښار کې امنیت شته خو په کلو بانډول او ولسوالیو کې امنیت تامین نه دی، هلته لا هم طالب وسله وال فعالیت کوي او خلکو ته د مرګ ګواښ متوجه دی. په تیرو څو میاشتو کې موږ لیدلي چې په مختلفو سیمو کې جنګ، ناامني او جګړې مخ په زیاتېدو دي. په دو جګړو کې ملکی کسانو ته هم تلفات اوختی دي چې دا د موږ د اندېښنې وړ مسله ده. د ملګرو ملتونو د خبر شوي راپور په بنسټ چې له 1601 وژل شویو ملکی کسانو څخه 388 تنه یې ماشومان دي.
په افغانستان کې مو د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو راپور اورېدل. د سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واوري.
تشکر صالح محمد. صالح خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش وزارت داخلی افغانستان به راپور دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و بازداشت اطفال در افغانستان، عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد. جبهه نصره در سوریه از القاعده جدا شد و وزیر خارجه آمریکا با همتایانش از آسیای مرکزی دیدن میکند. با این خبر آغاز میکنیم که به اساس گزارش‌های رسیده صدای انفجار در منطقه کوته سنگی کابل شنیده شده است. در مورد تلفات رویداد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز رسما عضو سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان امروز اعلام کرد که نام افغانستان در فهرست 164 کشور عضو این سازمان درج شد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در 17 دسامبر سال گذشته میلادی عضویت عقد کرده بودیم و یک مدت زمان بود که تا تقریبا نزدیک به این طرز عمل و قوانین بود که حکومت افغانستان باید در کل اونا را به پروسه قانونی تکمیل کنه، یا از نو میساخت یا ساختگیش تجدید نظر میکرد که به این خاطر ما وقت گرفته بودیم. امروز خوشبختانه تمام اون پروسه نهایی شد.
افغانستان در سال 2004 میلادی خانه کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی شده بود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر تحقیق میکنند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صدها کودک افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهام‌های مختلف در توقیفگاه‌ها نگهداری میشوند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان برای دو آزادی گفت:
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه های مشخص و موارد مشخص که مثلا سازی شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. به اساس یک گزارش جدید حکومت آمریکا، با وجود کاهش روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان در میان ماه‌های جنوری و می سال 2016 کنترل نزدیک به 5% خاکش را از دست داده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان این گزارش را تهیه کرده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده که اعزام دوباره نیروهای افغان از مناطق با اولویت پایین برای انجام عملیات‌های تهاجمی و دست گرفتن ابتکار عمل و حفظ آن، استفاده از فرصت‌ها و نیز انسجام دستاوردهای تاکتیکی سبب افتادن برخی از مناطق به دست طالبان شده است. در این گزارش آمده است که در ماه جنوری امسال حکومت افغانستان بر 70.5% مناطق این کشور کنترل داشت، در حالی که در ماه می این رقم به 65.5% رسید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جبهه نصره، یک شاخه همکار القاعده در سوریه، جدایی خود را از این شبکه اعلان کرده است. جبهه نصره گفته است می‌خواهد با این اقدام از حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا در امان بماند. گروه‌های همکار القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش در روند گفتگوهای صلح سوریه شامل نیستند و هر دو هدف حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا قرار می‌گیرند. مقام‌های آمریکایی در مورد این اعلان ابراز تردید کرده و جیمز کلاپ رئیس استخبارات آمریکا اعلان جدایی جبهه نصره را اقدام برای جلب توجه عوام خوانده است. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدیویی را منتشر کرده که ادعا میکند تصاویر متعلق به دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه است. این ویدیو که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش منتشر شد، این مرد را نشان میدهد که از مردم میخواهد فرانسه را ویران کنند. در این ویدیو این مرد 19 ساله که عبدالملک نبیر پتیجان نامیده شده خطاب به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه سخن میگوید. روز دوشنبه دو مرد مسلح به کلیسای در شمال فرانسه حمله کردند و کشیش 84 ساله آن را گردن زدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با 5 تن از همتایانش از آسیای مرکزی در واشنگتن دیدار کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که این دیدار مشترک در سوم ماه آگوست انجام خواهد شد. کری در ماه نوامبر سال 2015 میلادی در جریان سفرش به منطقه در نخستین نشست موسوم به 35 به علاوه 1 در سمرقند ازبکستان اشتراک کرده بود. نشست سمرقند بر همکاری منطقه‌ای مبارزه با تهدیدهای آن سوی سرحد و حمایت از صلح و ثبات افغانستان متمرکز بود. و صندوق بین‌المللی پول میگوید در مورد اثرگیری قرضدهی به اوکراین هنوز تصمیم نگرفته است. قرضدهی به اوکراین به خاطر نگرانی درباره فساد اداری در این کشور سال گذشته به حال تعلیق درآمد. ویلیام موری سخنگوی IMF دیروز گفت که هیئت اجرایی این صندوق در مورد دادن بخش دیگر قرضه 7.5 میلیارد دلاری تا نیمه ماه آگوست رأی‌گیری نخواهد کرد. این بسته قرضه در ماه اپریل پارسال تصویب شد، ولی از ماه آگوست سال 2015 میلادی به این طرف اوکراین پول جدید دریافت نکرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد بازداشت و شکنجه اطفال در این کشور تحقیق می شود.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود مسئولیت بسیار مهم دارند.
اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید حکومت این کشور در 5% دیگر خاک این کشور و مخالفین مسلح را باز کرده است. افغانستان عضو سازمان جهانی تجارت شد. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب درباره سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. یک تن از باشندگان گفت:
"فعلاً یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. بعضی هم از مقامات بالایی توجه نمی‌کنند."
و مطالب دیگری هم داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم مختصرا شنیدید در منطقه کوتی سنگی انفجار رخ داده است که به تازگی خبر آن به ما رسید و حالا هم در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده را داریم و از حسن‌زاده سمی پرسیم که این حادثه در کجا شده و تلفاتش چی بوده؟
سلام خدمت شما آقای باشنده های رادیو آزادی. باید بگویم که قماندانی امنی کابل تایید کرده که لحظات پیش یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در سایه کوتی سنگی با وقوع پیوسته. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید کرد و گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در یکی از واسطه‌های نقلیه جاسازی شده بود. آقای عبیدی گفت که تیم تحقیقاتی این قماندانی به ساحه رفته، اما در مورد رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده که در این حادثه چگونه بوده و چقدر تلفات داشته، آیا تلفات افراد ملکی دهی بوده، نظامی بوده. در این مورد تا فعلا جزئیات بیشتر ارائه نکرده. فقط جزئیاتی که ما تا می لحظه از این انفجار و یا از این حادثه پیدا کردیم همین بود که خدمت شما ارائه کردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد انفجار در کوتی سنگی که لحظات قبل رخ داد توضیحات میداد. امی همین لحظه در خط تلفن یک شاهد عینی را از خود منطقه کوتی سنگی داریم. لطفا خود معرفی کنین به شنونده های رادیو آزادی و درباره از این حادثه چشم دیدتان بگوین. سلام، شما لطفا خود اول معرفی کنین و بعد از او درباره این حادثه دیدگاه های عینیتان بگوین. بله، سلام علیکم.
سلام،
لطفا درباره این حادثه که در کوتی سنگی شده چشم دیدتان به شنونده های رادیو آزادی بگوین.
ژوندی هستی. تقریبا 15 دقیقه مخکی یا 10-15 دقیقه مخکی کوتی سنگی هوایی پول که در زاپل لاندې یو انفجار وشو. انفجار نه وروسته چې کوم مخسیمې ته نږدې شو، هغلته ولیدل چې یو کورله ډوله موټر و، هغې مابین کې اور بل و، او نږدې بل موټر و هغه کې هم اور بل و. شاید نو داسې معلومېدله چې دا به یا چسپکي مین یا به خپل موټر مابین کوم مین ځای په ځای شوی. دلته انفجار و.
تلفات شما ندیدین به چشمتان افراد زخمی را؟ اینا را
دو درې کسان زخمی ولیدل، خو پولیس نږدې خلک نه پرېښودل، نو ځکه ډېر کسان ونه لیدل چې څوک پکې زخمي او یا شهیدان شوي وو.
و این موتر شخصی به نظر می آمد یا موترهای رسمی پولیس اینا بود؟
موتر شخصی به نظر رسمی، شخصی موتر.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، یک شاهد عینی بود که از حادثه کوتی سنگی چشم دید خود را برای شما ارائه کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در مورد یافته های گزارش تحقیق میکند که در آن گفته شده با اطفال بازداشت شده به اتهام همکاری با طالبان در توقیفگاه های افغانستان برخورد نادرست صورت میگیرد. این گزارش از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده و شکنجه اطفال پایینتر از سن 18 که به اتهام داشتن رابط با طالبان بازداشت شدند در توقیفگاه های افغانستان یک مسئله عادی خوانده شده است. در این مورد باز هم جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان تعهد می سپارد که به آن ده از مسئولینی که در برابر اطفال در توقیفگاه ها از شکنجه کار می گیرند برخورد قانونی می کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت روز جمعه در عکس العمل با گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت پلیس حق ندارد با اطفال بازداشت شده در توقیفگاه ها برخورد نادرست نماید.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه های مشخص و موارد مشخصی که مثلا سازی شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
در یک گزارش هیومن رایتس واچ یا سازمان دیدبان حقوق بشر که بروز پنجشنبه منتشر گردید گفته شده که نیروهای امنیتی در سال 2015 صدها طفل پایینتر از سن 18 سال را با اتهام داشتن رابط با طالبان مسلح، انجام حملات انتحاری و یا همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است. در این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر شکنجه این اطفال در توقیفگاه ها یک موضوع عادی خوانده شده و در ضمن از لطکو با کیبل اذیت کردن اعضای تناسلی آنان، تهدیدات تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر نیز یادآوری شده است. اسوی هم مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخورد نادرست با اطفال زندانی در این کشور برای آنان قابل قبول نیست. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای بیرون رفت از این مشکل یک جا با حکومت افغانستان کار میکند.
کندکدن و عزت دادن به اطفال عمل غیر قانونی هستند. کمیسیون مستقل بشر افغانستان برای جلوگیری و برای کاهش شکنجه دیگر عدالت کار میکنند که قانون جنازه باید تصویب شود که تمام اعضا در نظر بگیرند.
وزارت داخله افغانستان در حال تعهد میکند که آزار و اذیت اطفال را در توقیفگاه ها مورد بررسی قرار میدهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در زندان های برخی از ولایات اطفال مورد شکنجه قرار میگیرند. اسوی هم در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر تقاضا شده است که باید به توقیف نمودن اطفال بدون طی مراحل قانونی پایان داده شده و در ضمن اطفالی که بدون کدام جرم بازداشت شدند از بند آزاد گردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در جریان 4 ماه حکومت افغانستان کنترل 5% قلمرو این کشور را از دست داده است. با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان، رئیس جمهور آمریکا فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میلادی 8400 نظام این کشور در افغانستان باقی بمانند. همایون آرش با جزئیات بیشتر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید از داخل شدن نیروهای آمریکایی به قلمرو افغانستان حدود 15 سال می‌گذرد و از سال 2001 میلادی تا اکنون طالبان کنترل برخی مناطق این کشور را در دست گرفتند و بر اساس تخمین احتمال دارد مناطق بیشتر را هم تصرف کنند. در یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است، برای آن که نیروهای امریکایی به طور کامل بتوانند از افغانستان خارج شوند، آنها به نیروهای امنیتی افغان آموزش داده و آنها را تجهیز می کنند. اما همین هکنون نیروهای امنیتی افغانستان با کمبود مهمات مواجهند. بر اساس گزارش اداره سیگار، قلمرو تحت تسلط حکومت افغانستان از 70.5% در ماه جنوری سال جاری میلادی به 65.6% در ماه می کاهش یافته است. به این معنی که از جمله 400 ولسوالی کنترل 19 آن از نزد حکومت افغانستان خارج شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کارشناسان میگویند برای جلوگیری از همچو وضعیت در آینده، همین اکنون هم در زمینه کمبود نیروهای امنیتی افغانستان توجه نشده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی گفته شده است، به دلیل آن که این مناطق برای حکومت افغانستان اولویت نداشت، کنترل آن را از دست داده است و نیروهای افغان برای اجرای عملیات‌های تهاجمی و تأمین امنیت به سایر مناطق اعزام شدند. جنرال جان نیکلسون، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است مناطق تحت کنترل طالبان را اکثرا مناطق دورافتاده تشکیل می‌دهد. جنرال جان نیکلسون در یک صحبت ویدیویی به پنتاگون گفته است شورشیان تصور می‌کردند که مناطق را اشغال نموده آن را حفظ خواهند کرد، اما در این کار ناکام شدند. در گزارش اداره سیگار گفته شده است تا اکنون تاندروان 10 ولسوالی دیگر را هم در کنترل خود درآوردند و حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میلادی 8400 نظامی این کشور در افغانستان باقی بمانند. باراک اوباما همچنان به نیروهای این کشور در افغانستان اختیارات بیشتر داده است تا بتوانند در عملیات با نیروهای افغان اشتراک نموده و از نیروهای هوایی استفاده کنند. قبلا جنرال جان نیکلسون که قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان است، صرف در حالات شدید اجازه عملیات بر ضد طالبان را داشت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
افغانستان از امروز جمعه عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. به دنبال بیش از یک دهه تلاش افغانستان، این کشور توانست 164مین عضو در این سازمان شود. مقام‌های افغان می‌گویند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بخش بزرگی از مشکلات ترانزیتی و تجارتی افغانستان حل خواهد شد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
از جمعه افغانستان تازه‌ترین عضو سازمان تجارت جهانی شد. از سال 2004 میلادی که افغانستان برای عضویت در این سازمان تلاش می‌کرد، بالاخره تمامی 163 عضو این سازمان درخواست افغانستان را پذیرفتند. افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، در 17 دسامبر پارسال در نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی در کینیا به عضویت کامل این سازمان درآمد و اعضای این سازمان 29 جولای سال 2016 را به عنوان روز نخست کار افغانستان تعیین کردند. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، ازدیاد تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن سهولت هایی هستند که به گفته مقام های افغان به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می شود. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، می گوید آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی خیلی یک گام مثبت است. آقای قوقندی بر رادیو زدی معلومات بیشتر هم داد.
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند 163 کشور دیگه استفاده کنه. کشورهای کم انکشاف یافته مثل افغانستان زمانی که عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفتن، از 1.5% تا 3% رشد اقتصادی داشتن. خوشبختانه امیدوار هستیم که ما هم انشالله رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم تا 3% بخاطر عضویت ما در سازمان تجارت جهانی.
سازمان تجارت جهانی پیش از این 163 عضو داشت و به استثنای ایران تمامی همسایه های افغانستان عضویت آن را دارند. این سازمان در اول جنوری سال 1995 ایجاد شد. مقران در شهر ژنو سوئیس است. سازمان تجارت جهانی برای افغانستان 5 سال وقت داده است تا تمامی قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان عیار سازد. با شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، بازارهای 163 کشور جهان برای افغانستان باز خواهد بود. پیش از این برخی مشکلات ترانزیتی با پاکستان کار تاجران افغان را با مشکل روبرو ساخته بود، اما حالا مقامهای افغان ابراز امیدواری میکنند که با آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی مشکلات ترانزیتی کشور با هر کشوری که باشد حل شده می تواند. با باور کارشناسان اقتصادی، باز شدن مارکت های 163 کشور اتکای افغانستان را به بازارهای چند کشور محدود رفع می کند و در نتیجه تجارت و اقتصاد به سوی پیشرفت سوق داده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان طالبان را تروریست خواند. عمران خان، ورزشکار سابق و سیاستمدار پاکستانی، در مصاحبه با شبکه تلویزیون الجزیره گفته است این مسئله که او از تندوان حمایت می‌کند کاملا پوچ و بی‌معنی است و طالبان یک گروه تروریستی است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عمران خان، بازیکن سابق کرکت و سیاستمدار پاکستانی که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری می کند، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره که روز جمعه نشر شد گفته است او طالبان را یک گروه تروریستی می شمارد و این ادعا که او از تندروان حمایت می کند کاملا پوچ و بی‌معنی است. عمران خان در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت، گفت بله، آنها یک گروه تروریستی هستند. هر کسی که انسانهای بیگناه را به قتل می رساند تروریست است. زمانی که از عمران خان در مورد رابطه وی با طالبان پاکستانی و ادعای این که او از گروه های مسلح حمایت می کند سوال شد، وی با تأکید گفت این ادعا کاملا پوچ و بی‌معنی است و حقیقت ندارد. شما باید به اعلامیه های من در 10 سال گذشته مراجعه کنید. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، همچنان به اتهام آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان، پاسخ داد که گفته است عمران خان اعانه های انگفت مالی را به دارالعلوم حقانیه داده است. دارالعلوم حقانیه به حیث مکتب شناخته می شود که جنگجویان طالب را آموزش می دهد و یک مدرک از حمایت عمران خان از تندروان به شمار می آید. عمران خان در پاسخ به این اتهام آصف علی زرداری گفت این نکته کاملا خارج از مفهوم است. وی توضیح داد که هدف از سرمایه گذاری حزب وی این بوده است تا سیستم مدرسه ها داخل یک مجرای واحد قانونی شود. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است اگر این یک پانتون برای جهاد می بود، باید توسط حکومت سابق پاکستان مسدود می شد. عمران خان همچنان گفته است اظهارات آصف علی زرداری به حرفهای تعداد زیاد زمامداران فاسد سابق و برحال اسلامی شباهت دارد که می خواهند با گفتن این که چقدر لیبرال بوده و بر ضد طالبانند حمایت غرب را حاصل کنند.
باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی شورشیان طالب و سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. به گفته ساکنین کوهستان، از 4 روز بدین سو طالبان مسلح با حملات گروهیشان روستاهای اطراف ولسوالی را به تصرف خود درآورده و در این روزها پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارد.
ساکنین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی و پیشروی طالبان مسلح نگرانی های خیش را ابراز می نمایند. دکتر سعادت، یک تن از بزرگان قومی و شخصیت جهادی ولسوالی کوهستان، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در زمینه اظهار داشت
وضعیت کوهستان فعلا بسیار یک حالت قابل اندیشه قرار داره. تقریبا 6-7 ساعت از طالبان در 2 کیلومتری از 4 طرف مرکز ولسوالی موضع گرفتند و از احتمال این میره که جنگ در بگیره. فعلا یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. هیچ کس از مقامات بالایی هیچ کس توجه نمیکنه.
وی همچنان هشدار میدهد که با سقوط این ولسوالی صدها فامیل با آسیب های جدی مواجه خواهند گشت.
اگر این مقامات توجه نکنه
کنن، اینجور اکمال نکنن و آینده مردم کوهستان فقط یک فاجعه بشری بسیار خطرناک خواهد بود.
از سوی هم امام الدین تقوا ولسوال کوهستان فاریاب با تایید نگرانی های ساکنین کوهستان میگوید ولسوالی کوهستان در حال حاضر به قلت و کمبود مواد غذایی و امکانات نظامی دچار بوده و از جانب دیگر شورشیان طالب پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند.
اولا که یک مواد تزاقی اولیه از قبل آرد، برنج، روغن، دوا و دارو پیدا نمیشه و دوم هست که در اینجا کانون نیست، سلاح ثقیله نیست، اردوی ملی نیست، پلیس محلی نداره. خاص ما از مقامات مرکز هست که هرچی آجلتر بدون درنگ و آدرس ولسوالی کمک و همکاری هم از طریق هوا و هم نیروی نظامی دستان کنند که اینجا نیروی نظامی پیاده شود تا از این ولسوالی مردم دفاع بکنند.
در این حال سید انور سادات والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نقاطی که طالبان در ولسوالی کوهستان جابجا هستند شناسایی شده و قرار است در آن ساحات حملات هوایی صورت بگیرد. وی همچنان افزود
محلی و امنیتی ما که در جهر میدین هستند در راه تماس هستیم. یک تعداد طالبا در جهر تجمع کردن، یکی دروبی های چیز تحدید میکنند. همی فهمید که از هوا احتمالات میشه ولسوالی کوهستان از دیده های امنیت و بخاطر نیاز های شامنا به حد کافی مرمی و مهمات و امکانات دارن. ما گزارش خوده به کابل رو راحت کردیم چالا که فردا اقدامات بسیارت باید دارن. چیزی قابل تشویشی وجود نداره، نیروهای ما آمادگی دارن.
به گفته ولسوال کوهستان شورشیان طالب از دو سال به این طرف تلاش دارند تا این ولسوالی را به تصرف خیش درآورده و سپس با جابجایی فامیل های مربوط به حراس افکنان ازبکستانی، چیچنی و پاکستانی این ولسوالی را به مرکز عمومی خیش تبدیل کنند و از آن طریق بالای سایر ولسوالی های فاریاب اعمال تروریستی و تخریبی خیش را سازماندهی نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در آخرین شب کنونسیون حزب دموکرات آمریکا، سخنرانی هیلاری کلینتون در مرکز توجه قرار داشت. خانم کلینتون هنگام پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار اتحاد شده، گفت سرنوشت آمریکا در انتخاب ماست و بیایید با شجاعت و اعتماد به نفس با آینده بنگریم. رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر برگزار می شود، دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه خواهد بود. آرش همایون گزارشی دارد که با هم بشنویم.
هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا خواستار اتحاد شد و با تأکید روی پیام موفقیت مشترک و تمسخر به رقیبش از حزب جمهوری خواه و تعهد این که رئیس جمهور خواهد بود که با عزم راسخ و بدون کرانه به آمریکا متحد است، نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پذیرفت. هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا گفت
Yes, the world is watching what we do.
بله، جهان به سوی ما می نگرد. سرنوشت آمریکا در دست ماست. دوستان آمریکایی من، بیایید با هم قوی تر باشیم و بیایید که آینده را با شجاعت و اطمینان در دست خود بگیریم و بیایید که یک فردای بهتر برای فرزندان و کشور دوست داشتنی خود بسازیم. در گرد همایی حزب دموکرات در اوایل این هفته جیمی کارتر و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق دموکرات آمریکا و همچنان باراک اوباما رئیس جمهور فعلی این کشور حضور یافتند. اما برخلاف در کنوانسیون حزب جمهوری خواه در هفته گذشته، رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا حضور نداشتند. باراک اوباما که در انتخابات سال 2008 میلادی هیلاری کلینتون را شکست داده بود، در سخنرانیش در کنوانسیون حزب دموکرات روز پنجشنبه هفته جاری با حمایت از هیلاری کلینتون گفت با اطمینان می توانم بگویم هرگز یک مرد یا زن، نه من، نه بیل کلینتون و نه هم هیچ کسی دیگر به اندازه هیلاری کلینتون در خدمت به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شایسته نبوده است. جان آلن، قمندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان، پدر یک عسکر مسلمان آمریکایی که در افغانستان کشته شده است و دختر هیلاری کلینتون نیز در آخرین شب کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی کردند. رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر سال جاری میلادی تدبیر می‌یابد، دونالد ترامپ خواهد بود که ظهور سریع وی در حزب جمهوری خواه در سال جاری بسیاری ها را متعجب ساخته است. به سلسله مناظرات بین نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون برای نخستین بار به تاریخ 26 سپتامبر با هم مقابل خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام، رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.